امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شباشنای امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرونه په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکوته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای افغانان په ټولو ملي عمده مسایلو کې شامل دي. په ایتوپیا کې مسافروړونکو الوتکې ولیدلې، ټول 150 سپاره کسان پکې وژل شوي دي. او په یمن کې امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي د حدیدی په ښار کې بیا جنگ شروع شوی.
نن د یکشنبې ورځ د حدود میاشتې 19 د 2019 کال د مارچ د میاشتې له 10 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غنی وی د افغانستان اوسنی نظام یو اسلامي نظام دی.
موږ بل شی نه غواړو او مشخص ایموک قاموس اسلامي او ملي قاموس دی.
ننګرهار کې میرمنې د سولې په بهیر کې خپل ونډه غواړي.
میرمنې هم د مذاکراتو په بهیر کې حضور لري، هم په ټیټه کچه باندې د دوی نظریات واورل شي.
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په هیواد کې د برېښنا پرچاوي د خپل کورنیو سیاسي مخالفانو او د امریکا د دسیسه بل. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس تر زیبا خادم او عاشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای افغانان په ټولو ملي عمده مسایلو کې شامل دي او له دغه فرصت نه ښه ګټه اخیستې ده. هغه غنی پارک کې د میرمنو نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل، د ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې ښځو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. وسو ښځې له ولایتونه جمع خزل کابل نه یو مشترک زب پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه صادر کړه. مبارک دی.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل، ښځې اوس په ملي عمده مسایلو کې شامل دي او په لوړو پوستونو کې فعالیت کوي. ښاغلی غنی د ښځو ملي اجماع چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلوده، واقعا د سولې لپاره یو اساسي قدم وباله. ښاغلی غنی سوله قومي سمتي او حزبي ښاغلی غنی وویل چې سوله قومي سمتي او حزبي نه، بلکې ملي او د ټولو افغانانو ده.
د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا په خوانی سلاکار محمد حنیف اتمر ویل دي، په تیرو 15 کلونو کې 150,000 افغانان وژل شوی دي، 90,000 نور زخمی شوی دي. حنیف اتمر نن په کابل کې ویل دي چې جګړو او ناامنیو په افغان کورنۍ باندې منفي تاثیر کړی دی. د ویل وژل شوی کسان چې شاوخوا 1,000,000 کورنۍ سره ارتباط یا تړاو لري، په افغان میرمنو باندې منفي اغیزه کړې ده.
د دایکنډي ولایت د خزو چارو ریاست وای د ولایت د میرمامور په ولسوالۍ کې یو سړی چې په نشئی توکو معتاد و خپل یو لسکلن لور د 240,000 افغانۍ په بدل کې خرڅ کړي و، خو پولیسو یې د واده مخنی ولیدا. د دایکنډي ولایت د خزو چارو رئیس میرمن زاکیا رضایی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پیښه تایید کړله. خو ویل چې د دې پیښې په تړاو امنیتي کارکونکو درې تنه نیولې دي. د دایکنډي ولایت سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی وه چې دا ځوان نجلۍ یو 15 کلن ځوان ته واده شوې وه، خو د امنیتي ادارو د مداخلې له امله د دغه واده مخه ونیول شوه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. په ایتوپیا کې یو مسافروړونکی الوتکه لوېدلې ده، ټول سپاره مسافر پکې وژل شوی دي. یو ایتوپیایی بوئنګ 908 ډوله الوتکه د پایتخت ادیس ابابا نه له الوتلو څو شی ویروس ته ولوېده، ټول 115 اویا سورلی وژل شوی. د ایتوپیا د هوایي چلن ادارې په اعلامیه کې ویلي دي چې الوتکه یې نوې وه او د نومبر په میاشت کې دغه شرکت ته ورکړل شوې وه. تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند شوی. د شرکت همدا شان ویل دي چې په الوتکه کې سپاره 109 سلويخ مسافر او 8 تنه عمله وو. الوتکه د شپږو دقیقو پرواز نه وروسته ولوېده. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخي د کینیا دولتي مطبوعاتو ویل دي چې د دې الوتکه په سپرلیو کې د 3 دیشو هیوادونو مسافر وو چې په هغو کې 2 دیشې د کینیا او 11 د ایتوپیا وو. د ایتوپیا صدر اعظم ابي احمد په ټوئیټر کې دا پیښه تایید کړې ده او په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره غم شریکي څرګنده کړې ده.
د سیمې نړۍ د خبرونو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو ناوړی په یمن کې امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي د هدیدی په بندري خار کې یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. د یمن حکومت او حوثی شیعه یاغیانو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په دې سیمه کې اوربند اعلان کړی و. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثی شیعه یاغیانو تور لګولې چې اوربند مات کړی او د موافقې پر اساس خپل ځواکونه د هدیدی نه ندي ایستلي.
د هند انتخاباتو کمیسیون د ټولو سیاسي ګوندونو نغښتې دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هند وسلوالو قواو د افرادو د تصویرونو نه په خپلو انتخاباتي مبارزو او یا سیاسي پوسترونو کې استفاده ونکړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاناوري.
د انتخاباتو کمیسیون سیاسي ګوندونو ته په دې ارتباط وروسته الحق سپارښتنه وکړه چې واکمن بهارتیا جنتا ګوند راتلونکو عمومي انتخاباتو لپاره په خپلو انتخاباتي پوسټرونو کې د هند هوایي ځواکونو د یو پیلوټ تصویرونه چاپ کړل چې د پاکستان هوایي ځواکونو الوتکه 13 میاشتې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د یوې نښتې په دوران کې راغورځولې وه او هغه ونیو. د انتخاباتو کمیسیون په خپل رسمي پاڼه کې غوښتنه وکړه چې د پروپاګند لپاره د وسلوالو ځواکونو د افرادو تصویرونو له استعمال نه باید ډډه وشي. په یوې عصري ډیموکراسۍ کې د بې طرفه سهمدارانو یا ونډه لرونکو حیثیت لري. د هند او پاکستان ترمن د کشمیر په سر د وروستۍ نخود نورسته د هند خلک حیجانې شوي. د ملت پالنې احساسات راپارېدل دي. د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ بهرتي جنتا ګوند او ځینې نور سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې د خلکو د احساساتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د تبت مبارزینو د هند په پایتخت نیو ډیلی کې نن د چین په خلاف د پاتسون شپېته مقالې زول منځله. تبتیانو په 1955 میلادي کال کې د چین د واکمنۍ په خلاف پاتسون وکړ. دغه پاتسون د مارچ د میاشتې په 10 شوی و او په نتیجه کې د تبت روحاني مشر دالای لاما هند ته جلا وطن شو.
د قزاقستان یو مشهور مبارز سرگیجان بلاش چې د چین د اویغورانو د حقوقو دفاع کوله او د چینایي مسلمانانو زبل غندل د قزاقستان د الماتا په خار کې نیول شوی دی. د خاغلی بلاش میرمن لیلا عادلجان د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې میړی ورته نن د یو پولیس له تلیفون نه زنګ وهلی و او ویلي دي چې هغه بندي شوی او د قزاقستان مرکز آستانې ته یوړل شوی دی. میرمن عادلجان ویلي دي چې داریږي چې د قزاقستان حکومت د هغې میړه چین ته ونسپاري. خاغلی بلاش مدافع وکیل ویلي دي دی او میرمن وایي چې د هغه د وکالت دفتر هم پولیسو لټولی دی. په چین کې څه د پاسه 1 میلیون اویغوران، قزاقان او نور نژادي اقلیتونه د اجباري کار کولو په کمپونو کې تر سختې څارنې لاندې دي چې دغه موضوع په نړیواله سطحه عکسالعملونه راپارولی دي. خو د چین په ګاونډي هیواد قزاقستان کې یوه حساسه مرحله ده.
د برما د اطلاعات وزارت وایي چې د اراکان په نامه وسلوالې ډلې د راخاین په ایالت کې 9 پولیس وژلې دي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
په برما کې چارواکي وایي د راخاین په ایالت کې په یو برید کې 9 پولیس مړه او یو زخمی شوی. وروسته له هغې چې روهینګیایي ملیشو په امنیتي ځواکونو برید وکړ، 500 روهینګیایان چې اکثریت یې مسلمانانو د پولیسو د تاوتریخوالي نه د ځان ساتلو په خاطر ګاونډي هیواد بنګلادیش ته مهاجر شول. د ملګرو ملتونو د حقیقت څیړنې کمیسیون ویلي چې د برما امنیتي ځواکونو روهینګیایي مسلمانان په ډله ایزه توګه وژلي، جنسي تیری پرې کړی او یا کورونه یې ورسوځولي دي.
او روسي خبردار چې د شمالي کوریا خلکو نن یکشنبه په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د میلیونونو نورو رای ورکونکو سره یو ځای نن د پارلمان وس وغړو ټاکلو لپاره رای ورکړه ده. د شمالي کوریا انتخابات داسې کېږي چې رای ورکونکي یوازې یو انتخاب لري چې مشخص شوي کاندید ته به رای ورکوي. په شمالي کوریا کې د پارلمان انتخابات په هرو 5 کالو کې کېږي او د رایو نتایج باید موجود ګوند ته لږ یا ډیر محبوبیت څرګند کړي. کاندیدان د خلکو د عالی شورا غړي دي چې برحال رهبر کیم یې مشري کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملي امنیت د شورا په خوانی سلاکار محمد حنیف اتمروی په تیرو 15 کلونو کې افغانستان کې 35,000 افغانان وژل شوي دي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لګروستای اوري. جمهور رئیس غنی د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت یوې خونډه کې وویل چې افغان ښځې په ټولو ملي عمده مسایلو کې شامل دي او افغان ښځو هم له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه اخیستې ده. لیمینیازی له کابله په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه ورځ په سهار ارک کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت د یو شمېر ښځو په منځ کې خبرې کولې او وی ویل چې ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې د افغان ښځو د فعاله برخې اخیستلو زمینه یې برابره کړې ده. جمهور رئیس غنی وویل چې افغان ښځې اوس په ملي عمده مسایلو کې شامل دي چې په لوړو پوستونو کې د دوی ګډون د پام وړ پرمختګ ښیي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع ته اشاره وکړه او وی ویل
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. اوس سوه ښځې له ولایاتو نه جمع ښځې له کابل نه یو مشترک ژبه پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه هم صادر کړه. مبارک دې.
هغه همدارنګه زیاته کړه چې د ښځو د حقونو بحث په اسلامي چوکاټ کې ترسره کیږي.
حکومت وحدت ملی بحث حقوق زنانه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی ما انجام داد. موږ بل شی نه غواړو. که غواړو میرمن په اقتصاد کې، موږ ته مثال حضرت خدیجه ده. که موږ غواړو په علم کې، موږ ته مثال بی بی عائشه ده. او که تقوا غواړو، بی بی فاطمه ده، بی بی زینب ده. دا ټول مثالونه مکتب باید واضح او مشخص. ایموک قاموس اسلامی او ملی قاموس ده.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه هر ځل چې افغانانو په ملي یووالي او اتفاق سره پر ملي مسایلو بحث کړی هغه حل شوی او اوس هم پر سولې د اتفاق وخت دی. هغه وویل چې سوله قومي سمتی او حزبی نه بلکې ملي او د ټولو افغانانو ده. خو که یوه برخه افغانان له سولې بهر پاتې شي هغه سوله به پایداره نه وي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم د ښځو د وضعیت له خوالي خبر ورکړ.
چنانچه حدود 50 تن از زنان شایسته
دا وایي نږدې 50 واړو ښځو د سترو مدیریتي پوستونو لکه قضا، وزارتخانو، معینیت، سفارتخانو، ریاستونو، د والي مرستیالانې، ښاروالانې او د ښاروالۍ مرستیالې ته لار پیدا کړې ده. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې په ملي مسلو کې د ښځو له ګډونه خبره کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ولس غړي ښځې دي. افغان ښځې چې لا هم له تاوتریخوالي او کړاوونو ډک ژوند لري او هر کال له دوی سره د تاوتریخوالي په زرګونه قضیې ثبتېږي، په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه هم کړي دي. په اوس وخت کې د افغان دولت 20% کارکوونکي ښځې جوړوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په هیواد کې د برېښنا پرچاوي د خپلو کورنیو سیاسي مخالفانو او د امریکا د سیسه بللې ده. دا رپورټ هم لږ وروسته اوري. د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمروی په تیرو 15 کلونو کې افغانستان کې 35,000 افغانان وژل شوي او 98,000 نور ژوبل شوي دي. خو ښاغلی اتمردانی دی ویلي چې د ملکیانو او کپوزیان خو د ملکي تلفاتو د څاري و اداروي کې دی چې په دې شمیر کې دواړه شاملې. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره یو ځای د 1990 لمریز کال د جمهور رئیس په ټاکنو کې د 13 نوماندانو په ډله کې شامل دي. د یکشنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته چې د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه، په وینا کې د افغان میرمنو ستونزو د شمیرلو پر مهال ویل چې په تیرو 15 کلونو کې چې په جګړو کې کم شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، له امله یې شاوخوا 1 میلیون کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي.
محترمو خویندو، د شمیرنو په توپیر سره هغه څه چې موږ هڅه کوو تاسو ته حقایق وړاندې کړو. دغه جګړې او نامنې ملت باندې له هغه څه څخه چې ویل شوی په کراتو ژورې اغیزې او جدي پایلې پرېږدي. په تیرو 15 کلونو کې زموږ 150,000 هیوادوال شهیدان شوي. په تیرو 15 کلونو کې 98,000 زموږ هیوادوال د ښځو او ماشومانو په ګډون د جګړو له امله ژوبل شوي دي. که چیرې دا ټول جمع کړو او پر کورنیو اغیز ووینو، د ښځو او ماشومانو په ګډون د 150,000 څخه زیات زموږ هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار دا ونویل چې دغه شمېر څومره یې ملکي او څومره نورې د امنیتي ادارو کارکوونکي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې CPAG چې هره میاشت د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه راپورونه خپروي، وایي کیدای شي چې په دې شمېر کې هم ملکیان او هم د امنیتي ځواکونو کارکوونکي شامل وي. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تاسل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او 16,000 نور ژوبل شوي دي. ښاغلی تاسل وایي چې په دې وروستیو کلونو کې جګړې خارون ته نوتی دي چې ورسره ملکي تلفات هم زیات شوي دي.
هغه څه چې اتمر صاحب ورته اشاره کړې ده، یعنی دا موږ نه شو راوړلی، ځکه د ملکي تلفاتو رپورټ که موږ وګورو په تیرو 10 کلونو کې شاوخوا 10,000 انسانان شوی دی او تر 10,000 پورې هم ټپیان دي. نو کله دې سره نظامی عملیاتو کې هم په د سرتیرو ته چا وخت مرجوب له هم کو سره حساب شي، دا به یعنی ډیر مبالغه نه وي کې، دا شی هم دغه مرجوب له دقیقې په افغانستان کې هر ورځ چې موږ ګورو د یوازې په ملکی برخه کې له 10 نیولې تر 15 پورې موږ مرجوب له درلودل. همدارنګه جګړه هم خارونو ته راغلې او جګړې هم زور اخیستی دی. نو د نظامی
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روسي کلونو کې د ملکي تلفاتو شمېر زیات شوی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په روان 1990 لمریز کال کې د تیر لمریز کال پرتله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر دی.
په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کوم عملیات ترسره کیږي، په ځانګړي ډول د شپې عملیات او هوایي عملیات، د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوي چې موږ یې په اړه اندېښنې لرو.
هغه ویل چې د افغان حکومت مخالف وسلوال هم د ملکي وګړو څخه په جګړه کې د سپر په توګه کار اخلي چې ورسره د ملکي مرګ ژوبلې د شمېر د زیاتېدو سبب ګرځي. افغان حکومت د ښاغلي اتمر سرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښاغلي اتمر لخوا وړاندې شوې شمېرې سمې نه دي. دغې سرچینې وویل که د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار په دې اړه اسناد لري نو وړاندې دي. دغې سرچینې د ښاغلي اتمر سرګندونې تر ډېره د هغه د ټاکنیز کمپاین یو برخه وګڼله. د ښاغلي اتمر وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني د CNN تلویزیوني شبکې سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 15,000 افغان امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په هیواد کې د برېښنا پرچاوي د خپلو کورنیو سیاسي مخالفانو او د امریکا دسیسه بلل ده. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان د هیواد موقت ولسمشر ګڼي وایي چې د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزویلا اقتصاد ته زیان اړولی دی. نورحال په رپورټ کې اوري.
د وینزویلا ولسمشر په پلازمینه کاراکاس کې یوې غونډې ته وویل چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په برېښنا سیستم باندې د نړیوال سایبری بریت خبره کوي او حکومت په دې اکله پلټنې پیل کړې دي.
موږ د جمعې په ورځ سار پیل کړ او د ملي برېښنا سیستم وضعیت بیرته عادي کېدو چې یو ناڅاپه زموږ د برېښنا په شرکت یو بریت وشو، یو نړیوال سایبری بریت. په اتومات ډول د بیرته وصلېدو بهیر ناکام شو او د انتقال پروسه په ملي کچه اغیزمنه شوه.
د ګرمې هوا او بې برقۍ له امله ځینو خلکو خپل اپارتمانونه پریښي وو او د کاراکاس سړکونو ته راوتلي، خو پولیس مهمو څلورلارو ته د تلو مخه نیولې ده.
دا لاریون د مدورو لپاره نه، د بې برقۍ له امله پیل شوی. د دې لاریون بل دلیل نشته. موږ دلته آرامه او په سوله ییزه توګه ولاړ یو، ځکه برق غواړو بلته نه غواړو.
د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړي هم پرون شنبه په پلازمینه کاراکاس کې راټول شوي وو او د امریکا په پالوي یې شعارونه ورکول.
موږ له ډیرو کلونو راهیسې له بې برقۍ سره مخامخ یو، هر ډول خدمات قطع دي، موږ برق نه لرو، له لوږې او فشارونو نه ستړي شوي یو، موږ د ترانسپورټ د نشتون له امله پوزې ته رسېدلي یو، د خلکو زغم زیاتی پای ته رسېدلی دی، موږ عاجل اقدام غواړو.
د حکومت مخالف مشر چې د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی په کاراکاس کې د غونډې ګډونوالو ته اعلان وکړ چې د وینزویلا د یو موټی کولو لپاره به په پلازمینه کې لویه غونډه راوغواړي.
له همدې امله موږ اعلان کوو چې هر څوک کولی شي کاراکاس ته راشي او هدف ته ځیر شي. د وینزویلا ټول خلک کاراکاس ته ځکه راشي چې موږ اوس مهال اتحاد ته اړتیا لرو. زه د خلکو د راټولولو او رابللو په مقصد د هیواد ګوټ ګوټ ته د سفر د پلان اعلان کوم.
وان ګوایدو د وینزویلا د ملي اسمبلی مشر دی چې ځان یې د هیواد د سوسیالیست ولسمشر په وړاندې د جنوري په میاشت کې د هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ. امریکا او 500 نورو هیوادونو د 15 کلن ګوایدو ملاتړ اعلان کړ، خو هغه تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې مدورو له قدرته لرې کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو د فابریکو ټولونه وایي په حکومت کې دننه او بهر یو شمیر کړۍ د دوی د فعالیت په وړاندې ستونزې جوړوي او که افغان حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي نو دا صنعت به له منځه لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په حکومت کې دننه او بهر یو شمیر مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه یوسي. د دوی پر وینا د افغانستان د تدارکاتو قانون په دولتي ادارو کې د کورنیو تولیداتو استعمال ته 25% لومړیتوب ورکړی، خو اکثره دولتي ادارې په خپلو پروژو کې له کورنیو ساختماني تولیداتو څخه استفاده نه کوي او له بهره وارد شوي اوسپنیز محصولات استعمالوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې ځینې کړۍ د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. هغه ویل په حکومت کې دننه او بهر ځانګړې کړۍ یا سم وایم مافیایي کړۍ له مختلفو لارو په استفادې هڅې کوي چې دا ملي صنعت له منځه یوسي. که د دغو ستونزو مخه ونه نیول شي، دغه د 450 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه به له منځه لاړه شي. دغو صنعتکارانو له بهر څخه د اوسپنیزو تولیداتو پر واردولو باندې ټیټه ګمرکي تعرفه، افغانستان ته د دغو تولیداتو قاچاق او له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د زړو اوسپنو قاچاق نورې هغه ستونزې یاد کړې چې د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو سکتور ته سخت زیان رسولی دی. دوی ټینګار وکړ که حکومت دا ستونزې حل نه کړي، د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو صنعتکاران د ګاونډیو هیوادونو سره په آزاد بازار کې سیالي نشي کولای او مجبور دي چې خپلې فابریکې وتړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دولت د کورني صنعت د ودې او پراختیا لپاره د تعرفو یو نوی طرز العمل جوړ کړی دی چې په عملي کولو سره به د اوسپنې ویلې کولو د سکتور په وړاندې پرتې ستونزې حل شي. دا دغه وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس رشاد پوپل دغه راز وویل:
ما تقریبا 5-6 مقابل
موږ شاوخوا 15 میاشتې مخکې د تعرفې د کمیټې د پریکړې په اساس د انګلارنګ او ګارډرو د تعرفې فیصدي له 15% ته لوړه کړه. زموږ اساسي هدف هم دا وو چې له خپل کورني صنعت څخه ملاتړ وکړو،
حمایه وکړو.
ښاغلی رشاد همداشان زیاته کړه چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د زړو اوسپنو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګمرکونو د عمل پلان ترتیب کړی چې اوسمهال په ټولو ګمرکونو کې عملي کیږي. دا اوسپنې ویلې کولو د فابریکو ټولنه دغه راز وایي چې په یو شمیر دولتي پروژو کې له ایراني توکو څخه استفاده د دوی کارونه ټکنی کړي دي. دا دغې ټولنې مرستیال عصمت الله ورده ګوویل:
د ایرات والی ما ته مکتوب را کړی دی، ما فابریکه په ایرات کې ده په بنایي باندې، چې تاسو ورشې د دغو سیخ نه استفاده وکړئ، اما نن ریاست بنایي د ما سیخ نه استعمالی وي، ځي ایرانه سیخ استعمالی وي، مالیه زه ورکوم په ایرات کې، 400 نفره ما په کار کړي په ایرات کې، فابریکه ما جوړه کړې په ایرات کې، په میلیونو ډالر ما سرمایه گذاری کړې ده، ولې ایرانه سیخ په ایرات کې په بنایي کې استعمال شي؟
د د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې د تدارکاتو قانون له مخې افغان حکومت باید د اوسپنې د اخیستلو قرارداد له افغان کمپنیو سره وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا ته وویل سره له دې چې افغان حکومت د اوسپنې ویلې کولو فابریکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو اساسي مسله دا ده چې د دوی مالونو ته بازار پیدا شي.
دا عمده او اساسي مسله ده چې د دوی تولید ته پروش پیدا شي، بازار ته پیدا شي. بازار هغه وخت پیدا کېږي چې دولتي قراردادونو کې د دوی مال واخیستل شي. هر قرارداد چې کېږي مطابق د قانون د تدارکاتو نه، د دوی دغه ستونزې او دا څه چې چغې وایي دا حق په جانب دي او د مونږ ته حمایه کوو. د دوی نه پاک تجارت څو ظلمونه هم دولت ته ویل دي.
خود افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چې خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي ودې یو مهمه برخه ده او د وسپنې د ویل کولو د سکتور ستونزې به په لنډ وخت کې حل کړي. د دغې ادارې د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد رامین ایاز امریکا غږ آشنا ته وویل
ملي یوالي حکومت متحده ده چې باید ټول دولتي ارګانونه د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، او کوم شرکت یا کوم نهاد دوی کوم ستونزه لري دوی کولای شي چې خپل شکایت رسما ملي تدارکات ادارې ته وسپاري، او دوی کولای شي چې هر پنځشنبه د ملي تدارکات ادارې رئیس سره مخامخ ورسره وګوري او خپل ستونزه ورسره شریک کړي. دوی ستونزه به حل کیږي.
د افغانستان د اوسپنې ویلي کولو ټولنه وایي چې دوی په دې برخه کې 1450 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده، او د همدې پانګونې په نتیجه کې اوس مهال په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اوسپنې ویلي کولو شاوخوا 10 فابریکې فعال دي چې دولت زر کسان پکې کار کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې حکومت تل د خصوصي سکتور ملاتړ کړی او د دوی د پانګونې د لا پراختیا لپاره فرصتونه برابر کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت په ادارو کې 14% مېرمنې ګمارل شوې دي. والی شاه محمود میاخیل وایي چې هڅه کوي دغه کچه لوړه کړي. په دې کې په مو کې د زبیح الله غازی رپورت ده.
د ننګرهار په دولتي ادارو کې 14% مېرمنې په کار بوختې دي چې ډېرې برخې په معرف کې ده. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خزو نړیوالې ورځې په مانځغونډه کې د غشمیر کم وباله او لخپل واړو اندو ادارو یو غوښتل چې مېرمنو ته د کاري فرصتونو په ډېرخ کې د جدي اقدام وکړي. میرمنې د تیر په څیر په خپلو ستونزو وغږېدې، خو غوښتنې دام وی چې د سولې پر روانو خبرو اترو کې دی ونډه ورکړل شي. ختیځون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشرې صبرینا امیدی ویل که د سولې اړوند خبرې کېږي نو د ښځو ترلاسه شوي حقونه دې خوندي وساتل شي.
میرمنې هم د مذاکراتو په بهیر کې حضور لري، هم په ټیټه کچه باندې د دوی نظریات واورېدل شي، او بیا سولې وکړي په داسې مسایلو باندې ونه شي چې میرمنې په کې
که څه هم تیر کلونه د میرمنو ورځن مانځلو ته بیلابیل پروګرامونه برابرېږي، خو سږنی کال مراسم کمرنګ وو او میرمنې نیوکه لري چې ګنې ځایي مسؤلینو یې د لاسي صنایعو لپاره د تیر په څیر نندارتون نه جوړ کړی. ننګرهار کې د قالین اوبدلو د مرکز مشره شریفه احمد زئی:
زه سهار کې راغلم وو بچي او د هر څه ما په خپله برابر کړ، نو زه فکر کوم چې دا د ولایتي ادارې نه موږ له خفه یو، او هغه څوک چې د ښځو فرص فکر کوي هغوی نه موږ لږ ګیلمن په دې چې باید دغه امادګي مونږ ته کړی وی. اته موږ دې ته اماده هم وو چې موږ ته کچېرې غرفې راکول کېږي موږ د هغې کرایه ته هم اماده یو، موږ کرایه ورکوو.
سږ کال ننګرهار کې د ښځو د تاوتریخوالي 140 ښځې ثبت شوي چې د مسؤلینو په وینا د تیر کال په پرتله شمېر کم دی، او وایي هڅه کوي لرو پرتو سیمو کې د میرمنو په وړاندې شتو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان په ټولو عمده مسایلو کې شامل دي او له دغه فرصت نه ښه ګټه اخیستې ده. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر وایي په تیرو 5 کلونو کې 15,000 افغانان وژل شوي دي. په ایتوپیا کې مسافر وړونکي الوتکه ولیدلې ده او ټول 14 کسان پکې وژل شوي دي. په یمن کې امنیتي چارواکي اوینی شاهدان وایي د حدیدې په بندري ښار کې بیا جنگ شروع شوی. د هند د انتخاباتو کمیسیون د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د هند وسلوالو ځواکونو د تصویرونو نه کار نه اخلي. د طبیعت مبارزینو د هند په پایتخت نوی ډیلی کې نن د چین په خلاف د پاڅون شپېته مقالې زول منظره او د برما د اطلاعاتو وزارت وایي د اراکان په نامه وسلوالې ډلې د رخان په حالت کې نه پولیس وژلې دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت لومړی خبری خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیل کی او ریګل مهرو تر بیا هم ستمه چې سوکاله اوسئ.